مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د مورنۍ ژبو په ارزښت یو رپورټ ولرو، بیا به د تبعیض او تعصب سره د مبارزې په مناسبت د یوې غونډې حال هم درکړو، او په اخیره کې به د میرمنو د یوې غونډې په ترڅ کې انځوریز نندارتون ته هم تم شو. لومړی رپورټ ترازو د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې سره برابر وه، د یو شمیر نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان او پاکستان کې هم د غونډو او سیمینارونو په ترڅ کې ونمانځل شوه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې هم یو شمیر پښتانه لیکوال، شاعران، مدني فعالان او سیاستوال د مورنۍ ژبې په اهمیت د یوې غونډې په ترڅ کې وغږېدل، او تر څنګ یې دا ورځ د خوشحال خان خټک 1928 لینیاد او ارواخات ډاکټر عبدالخالق زیار پیرزوینو ته ځانګړې شوې وه. غونډې ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی و او دغه رپورټ یې تیار کړی دی.
د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې پر مناسبت را جوړې دستورې ته د پوا فاونډیشن مشر ایاز مندوخیل د پښتو په لیکدود بحث وکړ او ویل چې اوس هم پښتانه باید کینی او د پښتو په لیکدود کې راپېښې ستونزې په شریکه سره هواري کړي. په دې دستور کې د خوشحال خان خټک 323 تلین ور سره ارواخات ډاکټر خالق زیار ته پیرزونې وړاندې کړې شوې. د ډاکټر خالق زیار مشر ورور او د ملکنډ درګې سره تعلق لرونکي قانون پوه رازق جان په خپله وینا کې ویل چې دا رنګ دستورې به نه یوازې د پښتنو اتلان ژوندي ساتي، بلکې د ډاکټر زیار سره سره د ټولو پښتنو پیاوړي مشرانو فکر او زیار پختون لستر سی
دا هغه دا کردار دی اتیا کی سره خلق ته چې ورساو زدا وام چې دا هغه کلتوري ادبی ملګرو غوندو میډیا او دی پروګرامونو ورساو کم چې سنر هم کیږي.
وتلی سیاستوال او د امینش دلګون مخکغه غړی افراسیاب خټک ویل چې پښتنو تل مزاحمت کړي چې لوی بیلګی د خوشحال خان خټک مزاحمتي شاعری ده، نو ځکه خو هغه د یو لیکوال تر څنګ د خپل حق اخیستو او خپل ولس د را بیدارولو هڅې د لیک او عمل د لارې کړي وي.
پښتنو کې ډېر لوی ریزیلینس یعنی د مقابله کولو صلاحیت.
د دستوري وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې میشت شاعر او لیکوال سردار یوسفزی ویل چې دا رنګ دستوري په ټولنه کې د انتها خوخه پر ضد یو بیانیه جوړي، ځکه چې په تیرو وختونو کې چرته هم پښتانه تللي نو لزار سره یې ستار رباب او منګي وړلې دي.
د مور نوم زد کړ په جولې کې د غجبا، د مور په شان په پالم په هر ځای کې د غجبا. چې کله اسلام آباد اخر جوړ شو دلته کې پښتون شاعر ادیب راغی، نو دلته کې ادبي ثقافتي هلې ځلې هم شروع کړې.
په دې سره کې د قراردادونو د لارې دا غوښتنې شوې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او پنجابي د قومي ژبې وګرځول شي او تر لسم ټولګي د زده کړې په مورنۍ ژبه کې لازمی کړې شي. د دستوري په پای کې وتلی هنرمند هارون باچا او ځوان سندرغاړي رحیم داد د خوشحال بابا، ډاکټر خالق زیار او نورو شاعرانو کلامونه زمزمه کړل.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د فبروري د میاشتې په دوران کې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د تور او سپین سره د توپیر یا تعصب سره د مبارزې په توګه غونډې جوړیږي. په ننګرهار کې هم د فبروري په 28 نیټه د افغان پوهلیو بنسټ دغه ورځ ونمانځله چې ویناوالو پکې په پښتني ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په پار ویناوې واورولې. د تور او سپین ترمنځ د توپیر او تعصب د لمنځه وړلو دا غونډه په ننګرهار کې د افغان پوهلیو بنسټ د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیرې چهارشنبې په ورځ جوړه کړې وه چې بیلابیلو ویناوالو پکې د تبعیض یا تعصب د لمنځه وړلو په موخه ویناوې واورولې. د ننګرهار پونتون د انګریزي ادبیاتو د سانګې رئیس او په ننګرهار کې د افغان پوهلی او بنسټ مشر استاد میرویس شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دې خاطر یې د تعصب سره د مبارزې غونډه را بللې چې ځوان نسل په پښتنه ټولنه کې د بیلابیلو تعصبونو د لمنځه وړلو په لاره کې ګامونه پورته کړي.
په دې موضوع باندې راخیزې خبرې وشوې چې تبعیض څنګه د منځه وړی شو، لکه څنګه چې امریکایانو خپل وطن کې دغه د سپین پوستو تور پوستو ترمنځ کوم توپیر و هغه یې د منځه یووړو. نو راځئ چې موږ هم دلته په خپل افغانستان کې دغه تبعیضونه د منځه یوسو. د تبعیضونو یو مطلب دا نه دی چې یو سپین پوستو تور پوستو ترمنځ توپیر دی، تبعیض دا هم دی چې موږ په دې ټولنه کې ښځو ته هغه څه چې کومه په کار توجه ورته نه کېږي، تعلیم په برخه کې، په ټولنیزو اړخونو کې.
کله چې په 1955 میلادي کال د امریکا په متحده ایالاتو کې د تور او سپین ترمنځ توپیر اوج ته ورسید، نو د تور پوستو یو مشر مارټر لوټر کینګ د دغه توپیر په وړاندې مبارزه پیل کړه. د امریکا په بیلابیلو ایالاتونو کې د مظاهرو او جلوسونو له لارې د خپلو حقونو غوښتنه کوله، خو په 1965 میلادي کال چې د تور پوستو په خلاف تاوتریخوالی اوج ته ورسید، نو په ټولو ایالتونو کې تور پوستو کاربندیز اعلان کړ، چې په نتیجه کې یې تور پوست پر دې وتوانېدل چې له سپین پوستو سره مساوي حقوق ولري. ځوان مدني فعال سید رفعت الله باچا همدې خبرې ته په اشاره سره وایي
دا تبعیض چې تور او سپین ترمنځ هغه د متحده ایالاتو کې و، د هغوی په قانون کې یو ماده وه چې سپین پر تور فوقیت لري، حتی تر دې پورې چې کله یو موټر ته سپین پوست خیجي او هلته تور پوست په هغه سیټ ناست وي، هغه به جګېږي او سپین پوست به ځای پرېږدي. او ان تر دې چې د سپین پوست او تور پوست لپاره بېلې دستویانې جوړې شوې وي، چې د سپین پوست او تور پوست لپاره باید بېل بېل ځایونو کې خپل لاسونه ومینځي. د تور پوستو یو مدني حرکتونه یو مشر چې هغه مارتن لودر کینګ چې حرکتونه شروع کړل، ځان سره ملګري پیدا کړل، دوی احتسابونه وکړل او په اخره کې دوی مظاهرو رنګ راوړ، هغه د سپین پوست او تور پوست خبره له منځه لاړله، هغه قانون د منځه لاړ. اوس نو په امریکا کې تور پوست سپین پوست مساوي حقوقونه لري.
که پښتانه ټولنه کې د سپین او تور ترمنځ توپیر نه لیدل کېږي، خو په نورو ټولنیزو چارو کې د بیلابیلو تعصبونو ښکار دي. دا چې څنګه کېدای شي چې پښتانه له خپلمنځي تعصب څخه پاکه ټولنه ولري، دا پښتانه د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم دارنګ ځوابوي.
موږ دلته ګڼ ارزښتونه لرو، اسلامي ارزښت، افغاني ارزښت، پښتونولۍ ارزښت او همدغه شان نور هغه ارزښتونه چې دا هېواد یې د 5000 کلن تاریخ په اوږدو کې برخمن کړی دی. د هغه ارزښتونو په رڼا کې د قانون پلي کېدل او د تور او سپین ترمنځ د توپیر له منځه وړل، او همدغه شان کوم قومي تعصبونه چې زموږ په دې ملک کې دي، کوم تنظیمي تعصبونه چې دي، او کوم چې ژبني تعصبونه دي، دا ټول باید په ګډه باندې په یو غږ د دې د نابودۍ لپاره او د محوې لپاره او د لرې کېدو لپاره باید ګډ کار وشي.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا وایي که یو ډله ځوانان د ټولنې د سمون په پار سره راټول شي او د بیلابیلو تعصبونو په وړاندې د مدني حرکتونو او ټولنیزو رسنیو له لارې کمپاینونه پیل کړي، مثبته اغیزه لرلی شي.
خدای ځوان نسل ته وسه ورکړي، حتی د ننګرهار په سویا او بیا د ټول وطن په سطحه او کچه داسې یو ځوان تحریک رامنځته شي چې موږ هېڅ ډول تبعیض نه منو، د نر او د ښځې په وړاندې تبعیض، پانګوالۍ او د بېوزلۍ تبعیض، د فساد او د پاکۍ تبعیض، دغه ټول مسایل قانوني لحاظ په پام کې ونیسي. د دې لپاره به اوږده مبارزه کول پکاري، عامه تبلیغات په اخبارونو، مجلو، کتابونو کې به هم پکاري، په جلسو کې به هم وینا پکاري، دیني عالمانو ته به هم پکاري چې د اسلام له لارې دا مسله ښه تشریح کړي او خلکو ته ورسوي. او د مدني فعالینو هم وظیفه ده چې په دغسې وړو وړو جلسو او میټینګونو او پروګرامونو کې هم دغه مسایل یاد کړي.
د ذکر ورده چې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک کې هم ځینو مدني فعالانو د بیلابیلو تعصبونو پر وړاندې کمپاینونه پیل کړي چې په هره برخه کې مثبتې نتیجې ورکړي دي. په دغو فعالیتونو کې یو هم د لور تحریک دی چې وتلي انځورګر عبدالله ارباب پیل کړ او په لږه موده کې په زرګونو لارویان وموندل. پخوا به پښتانه د لور په پیدایښت خفه کېدل، خو اوس په ډېرې خوښۍ سره د خپلې نوې زیږېدلې لور تصویر خپروي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د تیرې چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د ښاروالۍ د غونډو په تالار کې د ښځه او سوله تر عنوان لاندې د یو سیمینار په ترڅ کې انځوریز نندارتون هم وړاندې شو چې د ګډونوالو پام یې ور واړاوه. دغه انزوریز نندارتون افغان لیکوال شاعر او انزورګر زیب مسید پرانستی و چې د ګڼو کلتوري اساسو او رواجونو ترڅنګ پکې د یو شمیر وتلو سیرو انزورونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. له دغه نندارتون څخه په لسګونو ښځینه فعالانو سربیره د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل هم لیدنه وکړه. نوموړي د نندارتون په اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
یو تابلو مال تابلو دا یو افغان دی شپون چې هغه په دشتو کې دیغه د غرور او دیغه بشاشت او دیغه په تیرا کې دومره زیات مفاهیم پرتی دي چې هغه یو انسان تمثیلوي چې ژوند کې په ځان باندې باور لري یا ژوند باندې باور لري. دا ټول پیغامونه په یو تیرا کې ما ولید. ډیر خلک یوازې په ځینو رواجونو پسې ګرځي مګر د خپل ژوند د خپل راتلونکي نسلونو لپاره د ښه ژوند کولو په فکر کې نه دي.
یو مدني فعال میرمن چې لنندارتون څخه یې ژور لیدنه کړې وه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
ډیره په دې باندې زی ویاړم. هغه لاسونه چې دا کار کړی دي او د دې ته لا پرمختګ او بریا د خدای تعالی نه غواړو. او دا هر انزور یو پیام ځان سره لري چې هغه پیام واقعا زمونږ په دې کلتور په دې حناناتو باندې ډیره تاثیر کوي او د دې نه مونږ او راتلونکي نسل د دې نه یو ښه برداشت ولري.
د نندارتون جوړونکي زیب منتظر مسید وایي شي په دې خاطرې د میرمنو پر وړاندې خپل نندارتون پرانست چې خزینه ذات هم انزورګرۍ ته میلان پیدا کړي.
د ما یو خو د ټولو نه مهم مقصد دا و چې هغه هنر پرې ځای کې وښیو، بیا خصوصا چې دغه غونډه خزینه په اړه وه، په سوله کې د هغوی د برخې په هکله وه. یو موقع دا هم وه چې موږ دغه خپله خزینه هم دې هنر ته وهڅوو. د انځورګرۍ هنر په افغانستان کې دومره وده نه ده کړې، خزیناو کې بیخي کم دی. نو دا یو موقع وه چې د خزیناو علاقه هم د انځورګرۍ خواته راوګرځو.
دی وایي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په انځورګرۍ خپلې ګوتې چلوي، خو زیاتوي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې چې کوم انځورونه جوړ کړي هغه یې له ځانه سره ساتلي چشمیری تر شپږو شلو پورې رسیږي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د زیب منتظر مسید د انځورونو لوی نندارتون په سرکاري توګه جوړوي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه هم دومره و. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خادو آباد اوسئ.